ازادي راډیو د نه په جوړه خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې ته روشان رسرم رسندوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وای پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی. ګوتیرش ته څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې د تیر 2022 کال په ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړی دی. د افغانستان لپاره د ټول ویدیسو هیوادونو او د اروپای ټولنې ځانګړي استاذو د افغانستان پر بشري وضعیت اندیشنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپای ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استاذ پکې دي. د مارچ په 1 په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکې بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندیشنه لري. حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونو روزونکی وټاکل شو. حمید حسن له 2009 څخه تر 2023 پورې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی وو. د تیز بالر په 8 نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 950 وکټې اخیستي دي. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې لا هم د باخموت ښار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی. د روسي ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې ښار ختیځه برخه دوی نیولې ده. د اوکراین د لوی درسي دفتر نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دشمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي. د ایران د عدلي او قضایي ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولې دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچې له 1500 زیات زده کوونکي چې اکثر یې نجونې وې ناروغه کړې دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په 2 ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولې دي. د دې وزارت مرستیال وویل شای همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوی وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول. د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي خو اصلي علت یې لا هم معلوم نه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. وړاندې د مارچ د 8 په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونې لرو چې وایي د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو له مبارزې به په شا نه شي. د افغانستان دننه او بهر د ښځو د حقونو په تړاو نن مظاهره او اعتراضونه وشول.
قلاریون هدف د افغان ښځو لپاره یو رسار ژغ پاتې کېدل دی.
په کندهار کې د سلګونو محصلینو زده کړې نیمګړي پاتې دي.
ډېر امیدونه او ډېر هیلې مې درلودل.
تاسو پنه دا دیوه هم رس په او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې.
دا به هم واوري.
خالی ټیکسی شه زروخیږي په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې روخیږي بیا شه زته وایي چې تک شت صدقې ته واوړل ته نارینه کښینی.
تر لاسو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو لدی خبرونه اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونیو ګوتیرش د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویل دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د ښځو د حقونو لپاره لروانې مبارزې لاس پر سر نشي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وویل چې په افغانستان کې اوس د نړۍ تر بل هر هیواد د ښځو حقونه ډېر ځپل کیږي. د افغان ښځو د حقونو په تړاو د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره له رواني مبارزې بلاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې له ښځو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي، زموږ په ټولو بشري او پرمختیایي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبایوه افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپونکی هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یوه اعلامیه کې داغلي وتنبایوه له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په شعوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان ښځو او نجونو لرې کول خواشینونکې چاره ده. د یوناما د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې په روان 2023 میلادي کال کې 12.6 میلیونه ښځې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګه کړي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللی، ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ 8 په مناسبت له افغان ښځو او نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جون او ښځو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی، ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د ښځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندویه موسسې د ښځو او نجونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپلې خوښې ژوند وکړي. اوچا دا خبره په یو ټویټ کې کړي، ویلي هیڅ ټولنه د ښځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې حذف شوي دي. نن د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوي چې په غبرګون کې اروپایي ټولنې تیره ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر ښځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نا دولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولی. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کول هم منع کړي دي.
بل لور ته افغان میرمنو په افغانستان کې دننه او بهر نن د مارچ 8 یا د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ په اعتراضي غونډو سره ولمانځله. دوی د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې:
سکل یو شمیر افغان میرمنو د مارچ 8 د خپلو نقش شویو حقونو د غوښتنو لپاره په غونډو، اعتراضونو او لاریونونو سره ونمانځله. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه د زده کړو او کار د مهمو حقونو په ګډون ټول حقونه اخیستي او نړیوالې ټولنې هم دوی هیر کړي دي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې تل پر ملاتړ ټینګار کوي. جولیا پارسی یو له دوو اعتراض کوونکو میرمنو څخه ده چې نن یې د مارچ د 8 په مناسبت په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
اعتراض امروز ما مبنی بری بود که
زمون د نن ورځ لاریون په دې اړه و چې د مارچ 8 په نورو هیوادونو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ټول افغاني ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي. د پوهنتونونو، ښوونځیو، تفریحي مراکزو او ان ورزش ټولې دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. همدا لامل دی چې نن مو اعتراض وکړ او نړۍ ته مو وښوده چې په افغانستان کې ټول افغاني ښځې له خپلو حقونو څخه بې برخې دي او د ټولو حقونه تر پښو لاندې شوي.
تمامی حقوق زنان افغانستان پامال شده است.
حبیبه شریفی بیا په اواز زن د افغانستان په لویدیز غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو انجونو د حقونو لپاره غږ پورته کړ.
امروز نه تنها که قانونی بر حمایت از حقوق شرعی و انسانی ما وجود ندارد، فرمانهای عقدمندانه 18 ماه اخیر حق گرفتن اکسیژن را از ما گرفته.
آزادی رادیو تا پلیگل شوی تصویرونو که کاری چاغل شریفی ده غور ولایت و دانی مخی تا شعرون ورکوی. هغه عدالت غوښتنه چې د پیښې دایمي شاهدانو په وینا د نوموړې او کورنۍ لپاره یې خورا درنه تمامه شوه. د دې پیښې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د حبیبې شریفې پلار نیولی دی او د هغې او نورو مېرمنو چې د هغې شاوخوا ټولې شوې وې د برخلیک په اړه تر اوسه کوم خبر نشته، خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې هم افغان مېرمنو د یو بل په همکارۍ ورته اعتراضونه درلودل. مونسا مبارز یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته وویل
با استفاده از فرصت روز جهانی زن
د ښځو د نړیوال ورځ د فرصت څخه په استفاده غواړو چې د افغان ښځو د محرومیت او د افغان ولس د مظلومیت لپاره غږ پورته کړو او یو ځل بیا نړۍ ته روښانه او مشخص پیغام ورکړو او د نړۍ پام دې ته ورواړو چې د افغانانو غوښتنې او ارادې ته پام وکړي او په طالبانو فشارونه ډیر کړي.
د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو د مارچ د اتمې په مناسبه له څو ورځو راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخي وایي
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغانو ښځو لپاره یو رسا ږغ پاتې کېدل دی او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې ږغ نه لري ټول حقوق چې اسلام وضعي قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل سوی.
افغان جنو خزو مخکې هم په وار وار د خپلو نقشو او حقونو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو د عملی ملاتړ او د طالبانو پر حکومت د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې پرون د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو په سرپرست وزیرانو له دې امله بندیز ولګوه چې د ښځو له زده کړو کار او تحصیل سره مخالفت لري، خو د طالبانو حکومت تر ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو انجونو حقونو ته ژمن دي، خو له دغو حقونو یې تر اوسه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو له بندېدو سره په کندهار کې په سلګونو محصلانې د زده کړو له بشپړېدو پاتې شوي دي. د دوی ویلوی برخې طب لوست. تفصیل په دې راپور کې
د نجونو د لیسې دورې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لندۍ په 9 په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو سره مهاله دغه محصلانې وایي خپل راتلونکي ته اندېښ منې دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې له ښځینه محصلانو څخه د زده کړو فرصت وانخلي. شافیه د کندهار د یو خصوصي پوهنتون د تیپ پوهنځي کې درس وایه. هغه وایي خپل امیدونو ته تر رسیدو مخکې د پوهنتون دروازه پر مخ وتړل سوه. شافیه وایي په ډېرې سختۍ سره د خصوصي پوهنتون فیس برابروه خو زده کړې پر نیمایي پاتې سوې.
د ډېرو اقتصادي مشکلاتو له کبله، ډېر داسې نور مشکلاتو له کبله ما خپل 12 سنف پای ته ورسول او خلاص مې کړ. د هغې څخه وروسته ډېر امیدونه او ډېر هیلې مې درلودل چې زه به وکولای سم چې یو ورځ د یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
نازو هم د یو خصوصي پوهنتون د تی پوهنځي د یو لسم سمستر محصله ده. هغه وایي د پوهنتون په تړل کېدو سره د خپل راتلونکي په تړاو ډیر بد احساس لري او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره تعلیمي ادارې د نجونو پر مخ خلاص کړي.
ورسره له هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هر ورځ تک د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حاکم نظام حتما را بندوي. اوس موږ ټولو په زړه کې د نا امیدۍ لوېدلې وو چې دا د علم حاصلولو دروازې بس موږ پر مخ حتمي بندیږو، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمیق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید بېرته خلاص شي، خو متاسفانه دا ډیوه هم رسوا او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوي.
سنا یو بل محصله ده دا وایي انجنونو په انتونونو ته د تګ لپاره هڅې وکړي، سخت زیاره و غاله او لستونزمونو شرایط تیر شوي، خو د طالبانو حکومت ور باندې ځکړي بند کړي.
اول خو موږ خپل دولس کال په ډیر زحمت خپل درسونه وویل، کوشش مو کړل چې یو شاینده ولرو، مکتب مو خلاص کړل، نو بل اخره کانکور مو ورکړل کندهار پونتون تالته په اداره ما پونځي کامیاب سولم. خو هغه و چې اسلامی امارات رااله ما دا پریکړه وکړل چې زه به تی پونځي شو کم، ساده حالت مې سم نه و، په ډیر زحمت مو فیس ورکړل، متاسفانه چې هغه هم پر موږ باندې کړل.
په کندهار کې دوا دولتي پونتونونه او 15 خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسات فعالیت کوي، چې په یادو پونتونونو او لوړو زده کړو مؤسساتو کې د 904 دیش په شاوخوا کې شزینه محصلانو خپل لوړې زده کړې کولې. د میرویس نیکه لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه د محصلانو معاون بریالي سمسور وایي د دې مؤسسې په درو پوهنځیو کې 324 شزینه محصلانې وې چې له زده کړو محرومې سوي.
میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسې د روان جمني سمستر یعنی 401 کال ټول 324 شزینه محصلینو زده کړې د لاسه ورکړې دي، چې د دې جملې څخه 21 تنه د طب پوهنځي شزینه محصلین دي، 14 تنه د اقتصاد پوهنځي شزینه محصلین دي، او 20 تنه د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي شزینه محصلین دي، چې مجموعه شزینه محصلین 324 تنه کېږي.
په کندهار کې د ملالۍ په نوم د لوړو زده کړو مؤسسې معاون الیاس وایي د یادې مؤسسې 202 تنه شزینه محصلانې له زده کړو محرومې سوي.
زموږ سره په ملالۍ لوړو زده کړو مؤسسه کې 202 تنه شزینه محصلانو شتون درلود چې د لوړو زده کړو وزارت ته پریکړه پر اساس نور زموږ سره په پوهنتون کې نسته. له دې جملې څخه 211 تنه په طب پوهنځي کې او پاتې 20 تنه په حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کولې.
د پوهنتون استاد فرهاد داوري وایي د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د ښځو زده کړه د ښځو لپاره
د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص. خاص مشکل یې هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکلونه حلولی شي، او خاص یې کېدلی شي نری هم ورحل کړي. مثلا په صحیح برخه کې د ښځو د ولادت مسله ده، د ښځو د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بل ښځو نه سي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فاميلي مسایلو په اړه باندې ښځو کېدلی شي چې کوم مشکل یوازې ښځو ته وویل شي.
په پوهنتونونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز په کور دننه او بهر له جدي غبرګونونو سره مخامخ شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم د سه‌شنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو زده کړه په مطلق ډول نه بلکې تر امرستاني پورې ځنډول شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د ګازو په نلیکه کې د ورانکاري په پیښه کې لاس لرل رد کړ. د اوکران دفاع وزیر ویل چې کیف د تیر سپتمبر میاشتې په حملو کې لاس نه درلود. جزئیات په دې راپور کې.
اوکران د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تیر کال لږ ګازو پر نارد استریم نلیکې حملې یوې اوکراینی پلوې ډلې ترسره کړي، وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون سه‌شنبه وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارد استریم نلیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوې ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نلیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپاره شوي. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي، دا نتیجه اخیستي چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دې نلیک په قصدي ډول برید شوی، خو دا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دي دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه امبرید لویدیسه د ګازو په لیږدولو کې د روسیې ولتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام کې پر عوایدو ډیره متکی وه سخته زیانمنه کړي. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبرګلانو ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلاوي ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف دغه راپور نه چې ګواکې یوې اوکراینی پلاوي ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. هغو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک، سویډن او جرمني ترسره کړې موسکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندره یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
د افغانستان موضوع تو آتو ته ورګرځو. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ د لچلام سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو له نوم څخه په استفادې یو شمېر کسانو په ځنګل کې د نشترو په سلګونو ونې پرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ چې پوخایې د نښترو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو، خو په تیرو شاوخوا درې لسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په برېښنایي ارو پرې کړې شوي او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ د لچلام تنګې یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلی، خو اوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه اخیستنه د لچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نښترو په سلګونه دنګې ونې چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قطې مسؤلین بیا وایي دوی په لچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دېرش کسیزې قطې مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سونو ونې به وهل کېږي، ځکه لرې پرتې درې دي. د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروی کړې ده هغه هم ضبط کړي دي. رنګ یې پېوالی ده، سپری وړی وو، هغه یې پې وهلی ده. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی وو هغه کوم یې ګیر کړی ده، هغه هم ته ضبط شوی دی. د ماڼوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی، هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده د تسلیمي اخیستې ده. یو څلور کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي، خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم همي، موږ هلې ځلې کړي دي. انشاءالله هرې درې ته هم سفر کړی، د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی، ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي، خو په سلونو به وهل کېږي، ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي، غټ کونړ دی، لرې پرتې سیمې دي، ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نښترو او نورو ونو زرغونو، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوې او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي. چې ښکاره بېلګې د لچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د سجر ډو پروانه خبرونه کې تر نهمی مو ورسته د مارچ د اتمې پاړه ځانګړی پروګرام لرو. خو سم یو تفصیلی راپور هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوي، له نړیوالو غواړي چې د دوی عملي ملاتړ وکړي. د مارچ د اتمې په مناسبت مو په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کتنه کړې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان مېرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوې دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمني کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکي شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په چاودنه کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانی که ما از مکتب خارج میشدیم
کله چې له ښوونځي ووتلو چاودنه وشوه، لاسونه، خپې او یوه سترګه مې زخمي شوه. زه فکر کوم چې یوازینی جرم مې زده کړه وه. هیله مې دا ده چې بیرته روغه شم او وکولی شم خپلو درسونو ته دوام ورکړم. له نړیوالې ټولنې زما غوښتنه دا ده چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي، چې زما غوندې نجونې وکولی شي خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او خپلو هیلو او هدفونو ته ورسیږي.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دویم کال محصله د وای دا چې د یوې نجلۍ په توګه له زده کړو محرومه شوې ده خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
په جرمې دختر بودن حق مو را پایمال.
دا چې نجونې یو په دې خاطر زموږ حق تر پښو لاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کېږي او راتلونکی به یې څه کېږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دې نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دې راکړي. زموږ راتلونکی باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې په حالت اولی برګرده.
یوه افغانه میرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کار ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند خرابه دی، نو اکثر یې د کورونو سرپرستان دي، نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او د نړۍ ګڼو وادونو په ښځو د طالبانو بندیزونه غندلی وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلي بینټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي کنه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شتنې وکړو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دینی مسایلو یو پوه محمد محق وایي په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دینی رنګ ورکوي.
دا چې نن په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محرومې دي په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
په تیر جمهوری حکومت کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مشره او د رواداری سازمان اجرایوي رئیس شهرزاد اکبر وایي که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست. در سطح جهانی هم تلاش های جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیواله سطح هڅه ځای نه دی نیولی. په رواداری کې زموږ غوښتنه په دې متمرکزه ده چې له هیواده بهر او دننه د افغان فعالانو او بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو، چې له دې لارې فشار راوړو چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. همدا ډول د سیمې او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډېر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام فشار بیارن.
یو شمیر خزینه فعالانی بیا وایي تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وې او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعاله مینه مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس بیخی حاشیه ته شوی دی. وقتی را غلایی چه نړیواله ټولنه خپل چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي، هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان د خپلو کړیو ژمنو په بنسټ حساب کتاب ته کینوي.
د مارچ اتمې په مناسبت وړاندې له ازادي راډیو د ازادي راډیو مشال راډیو ځانګړی بحث لرو، خو تر دې مخکې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی. ګوتیرش دغه څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال په دسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکی وټاکل شو. حمید حسن له 2009 څخه تر 2023 پورې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی و. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې له هم د بخمود ښار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی. د روسیې ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې ښار ختیځه برخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي. او د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولې دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه له 15,000 زیات زده کوونکي چې اکثر یې نجونې وي ناروغه کړې دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په اوو ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولې دي.
د افغان شوزو او نجونو ژغ ولې نه اوریدل کیږي؟
کپویګه مزما حق څه ده خو هیڅ مم ملل اس نه کیږي.
د بیان لپاره سال فاس نه لرم سما دا در دومره دی.
د افغان شوزو د ستونزو حل لار څه ده؟
نړیوال ټولنه عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبري کوي.
باید دوی زموږ حق راکړي.
دوی کولای شي دغه د حل لپاره هم له طالبان سره نیغ پر نیغه خبري وکړي.
د شوزو او جنو له ستونزو او پرمختګونو مو ازادي راډیو خبروي.
سلامونه، ستړي مشي. نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ د خزو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې طالبانو نجونو له زده کړو او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. نن ورځ د نړۍ په تاریخ کې هغه ورځ ده چې میرمنو د خپلو مبارزو په پایله کې یو شمېر حقونو ته لاسرسی پیدا کړ. خو اوس پوښتنه داده چې دا ورځ به هغه افغانو میرمنو لپاره چې په کورونو ناست دي له زده کړو او کار کولو منی دي دل هم یو سرچینه شي او کنه؟ په خبرونه کې به په دې هم خبري وکړو چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي او د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې ښځې د خپلو کومو حقونو لپاره مبارزه کوي. د ازادي راډیو د ښځو د ورځې لپاره ځانګړي شوی د خبرونه نن د مشال راډیو په څپو هم اوریدلای شي. نن زه په خبرونه کې اواز نه یم، د مشال راډیو همکار مې انیسا جمل هم سره په خبرونه کې ده. تاسو هم ستړي مشي، بخیر راغلی.
ډیره مننه فریده سیال.
کورودان مننه چې راغلی. په خبرونه کې موږ قدرمنی ملمنی هم را دعوت کړی دی چې و بل افغانستان وی او بل به هم د غونډي پاکستان دوه قدرمنی ملمنی به موږ سره په دې خبري وکړي چې په دې دوه هیوادونو کې د ښځو حقونه تر کوم حد ورکړل شوې دي او په ځنګړي ډول په افغانستان کې چې اوس ښځې د خپل هر ډول حقونو نه محرومې دي. په خبرونه کې زما قدرمنه ملمنه له افغانستانه د ښځو د حقونو فعاله اوګي عمل ده. انیسه جانې تاسو وایئ چې تاسو ملمنه څوک ده؟
سمه ده. موږ سره فریده سیال په قبایلي ضلعو کې د تعلیم مبارز ده، د ځوانانو د غورځنګ د ښځو د څانګې مشره او د امن پسند د زنانو ټولنې مشره هم ده، بشرا محسود. هغه به موږ سره په خبرونه کې ملمنه وي.
دواړو قدرمنو ملمنو ته خیر اغلاست وایم. دواړه د ستړي مشي او ګیجانې له تاسې به را پیل کړو. نن په افغانستان کې د ښځو ورځ تاسې څنګه پیل کړه؟ په داسې حال کې چې دغه ورځ د ښځو د لاسته راوړنو په نوم باندې یادیږي، تاسې راته ووایئ تاسې دا ورځ څنګه پیل کړه؟ په ټوله کې په افغانستان کې دا ورځ نن څنګه ده؟
مننه کوم زه تاسو او د خبرونې ملمنې ته، ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ورځ واقعا دومره دردونکې وه. دا ورځ بل وخت ډیر په خوشان لمانځل کېده، ورته خبرونې نیولې او دوستانو جینکۍ او میرمنې ښځې دا ټول محفلونه نیول، یعنی یو ځای کېدل به په دې ورځ. دوی خخ پروګرامونه ځان لپاره به جوړول، اما متاسفانه نن د سیوا لکه چیز دا ورځ نه وي. زه دا درته وایم چې اتم د مارچ د نړۍ په تاریخ کې د ښځو ورځ ده، اما متاسفانه په افغانستان کې زموږ په هیواد کې چې تر نیمایي زیات نفوس ښځې دي، ځکه نیمه پیړۍ نه کم مونږ په جنگونو کې تیر کړو، مونږ ګلاب ځوانان، مونږ خپل نارینه ټول له لاسه ورکړو.
اوګیجانې کدارت وای، یعنی نن په ټوله کې اوګیجانې مغغ لري کدارت وای، نن په ټوله کې په افغانستان کې یا په هغه سیمه کې چې تاسو د خلکو سیګي او په تیر کې هم د خزو لپاره کار کوو او اوس هم مبارزه کوي، تاسو نن کوم پروګرام جوړ کړی و چې د خلکو د غیورز یادونه وکړي او افغانو میرمنو ته دا پیغام ورسوي چې تاسو اوس هم د غوی لپاره کار کوئ؟
مننه کوم، مننه کوم. نن ما سو خبرونه کې برخه واخسته، لایف خبرونه وی او سبا د پاره مونږ دغه ورځ نن ونه مانځله، سبا د پاره مونږ المانځو. او ټول خويندې هغه د میرمن ادبي بهیر خويندې د شیر په ژبه دغه محرومیت، دغه محدودیت، دغه محکومیت غندي او دغه سي انزوري او کسو کاوري کناوري خو د چا غوبه تبې ورسې کیدای شي چې دغه لند آهنګین ژبه وکولی شي که یو څو نفر قانع کاندي چې د خپل داسې دریز نه لاس په سر شي چې دا یو ظلم دی. باور وکړه چې هغه جنکۍ چې لیسې ته ځي او پوهنتون ته ځي ځان دپاره هدف ټاکلی، ښکلي خیالونه لري، ارمانونه لري، دا هر څه چې ترېنه اخلي په دې ټولنه کې دا چې ژاړي، دا اوس په رواني تکلیفونو دوی اخته شوي دي، کورنۍ مجبور شوي دي، کلري که نه لري دی وطن نه تښتي چې ودرې چې دوی خپل هغه هیلو ته ورسیږي. ځکه مور و پلار خو د اولاد دپاره هر څه کوي، هره قرباني ورکوي، د هغه هر هیلې دپاره هغه
بالکل. دې موضوع ته به بیا راشو او په دې به هم خبرې وکړو چې اوس مهال افغان میرمنې په څه وضعیت کې دي. انیسه جانې تاسو ته به درشو، ستاسو میلمنه که په دې اړه
غواړي. فریده سیال موږ سره بشرا محسود ده. بشرا محسود صاحب تاسو ما غږ اورئ؟ ښه بشرا محسود صاحب، څنګه چې موږ سره اوګې امیل خور د هغې خبره وکړله چې په افغانستان کې نن چې دا د ښځو کومه نړیواله ورځ ده، هغه په کوم ډول باندې ولمانځل شو، هغې چې څنګه خبرې وکړلې، تاسو څه وایئ چې دې خوا په پښتونخوا کې بیا خاص کر په قبایلي ضلعو کې دا ورځ تاسو څنګه ولمانځله؟
جی ول خو ډېره ډېره مننه تاسو پروګرام کې ما ته شرکت کولو لپاره. بالکل ته زنه او ته کومه ورځ چې دا په پښتو کې دا ډېر یو ښه اګزام دی چې دا نه نو دا
بشرا ستاسو آواز کټ کیږي لکه ستاسو غږ ډیر صفا نه راځي، داسې ځای کې کو درېږي چې ستاسو آواز صفا شي.
جی اوس صحیح ده؟
بالکل اوس صحیح راځي، تاسو خبره وکړي. اوس
نو ته کې پکې چې کاته وایم نو زمون په خپل پښتون پاکي ته زنه نو ته موږ څه ده دا ډیر ځات په ټول طریقې سره جوړ شو کو پکې دوه کې سم لکه په هیڅ سره وکړتل شو نو تکا چې په حیا دی او په تا دی خو بیا هم ځان دې دغه خبره او دې سره ورس ما شي کوي کوم خبره ده چې دا لږ د سایت په نوم د نومونو د ځان استوري کوم کوم د ډول سایت په څنډه څنګه ګورو په کې په دغه ډول په دې سره د نن څخه خبره کیږي که کوم د دې نومونو د نه نه راو مخه په بلې سیمه کې تړې د خوشحالي خبره ده چې اوس په مومن کې هینې له وسمو په علاقې په موږ کې لیول باندې او تر زنانو په حقانه خبره وشي او دا وینځي دا ډیر خبره ده چې زموږ لري نه یو څه مخته دوی په دا سې ژوند کې پر زنانو خبره چې کړې ته هغه نه نه پته نه اخته او څنګه په پاپا په مستقل کې تاسو باندې موږ سره زنانو په حق خبره کوي دوی ته حقوق په حواله سره دا راشل نو په خیال دا ټول د دغه بدې د
ډېره مننه کور ودان بشرا جانې، تاسې ته به بیرته راوګرځو. اوکې جانې تاسې ته به راشو. تاسې د بشرا جانې یو څه خبرې واورېدلې، دوی په د ګاونډي پاکستان په قبایلي سیمو کې هم د غورز یو څه ناڅه لمنځلې ده. د دین علاوه په ټوله نړۍ کې نن خلک راټول شوي دي د خزو د ورځې په رسمي او غیر رسمي غونډو سره لمنځنه کوي. کله چې داسې یو وضعیت ګوري چې په نړۍ کې خلک د خزو لاسته راوړنې لمانځي، د هغوی مبارزونه قدردانی کوي، خو په افغانستان کې په خزو محدودیتونه وضع شوي دي، د یوې افغانې په توګه په داسې وضعیت کې څه احساس کوي؟
ولا زه داسې احساس کوم چې موږ باید د سره مبارزه وکړو چې د خدای لپاره موږ د انسان په صفت وپېژنې، ځکه چې موږ په مقابل کې داسې غیر انساني چلند کیږي. دومره زموږ هغه ابتدایي حقونه هم زموږ نه اخلي، نه یوازې هغه اسلامي او شرعي او اساسي حقوق چې زما د تحصیل او زما مثلا کار چې زما حق دی په ټولنیز چارو کې. یو هیواد ناممکنه ده چې یعنی یو ټولنې حیات شاید پر مخ لاړ نشي چې ښځه او نر دواړه د هغه د ترقۍ دپاره، د هغه د پیشرفت دپاره لاسونه ورنه کړي، کار ونه کړي، تحصیل ونه کړي، علم و هنر زنه کړي. ناممکنه ده چې هغه فرهنګي رشد وکړي، هغه خپله اقتصادي رشد وکړي، د هغه ټولنه کې انساني برخوردونه رامنځته شي. دا ناممکنه ده. دلته زه داسې احساس کوم چې کله ما زه یو انسان یم، تحصیل مې کړې ده، او زما دا د عزت سره، زما دا د ذهن سره، زما سره دا غیر انساني برخورد چې یو څوک یو ټوپک په غاړه دی او علم پوهه نه لري، فقط یو بڼې د انسان ده او نور فکرې بالکل انساني نه دی، یو جاهل ودرېږي او ما ته وایي چې ته دې داسې وکړه او صادر دې داسې وکړه او ته داسې وګرځه او تاسې وګرځه، په دې موټر کې مه پورته کېږي، دلته نارینه ده. ما داسې یو برخورد راسره کوي چې زما دغه احساس یا یاداره کېږي، په موټر کې ځان نه لرم،
بالکل دغه مسایلو ته مو چې اشاره وکړه. اوس خو د کوم کسان چې دغه قیدات وضع کړي دوی پر افغانستان حاکم دي. برعکس مهربانی راپورته کېږي خپل غږ اوچتوي، ولې افغان نارینه په دې برخه کې څه کار نه کوي؟
ولا نارینه هم زه چې وینم زه دوی استایم، ځکه چې کله استادانی د پانتون نه په کور کې ناستیدل، دوی د اعتراض په شکل دوی خپل ډیپلومونه کې خودل او تاسو ولید خپل کارون ته استعفا ورکړه چې خويندې دلته استادان نه یې مونږ هم کار نه کوو. یعنی هغه کار چې
کله چې پانتونونه پیل شول، بالکل هلکانو ژمنه کړې و چې دوی به بغیر لنجونو پانتونون ته نه ځي، خو دوی لاړل.
خبره دلته ده چې دلته مختلف دي، ټول خو په یو نظر نه دي، خو یو تعداد چیزی. نو خبره په دې کې ده چې هغه مجبور دی، وایي خپل غګونه خو دی پورته ک یعنی مدني حرکتونه یو څه وکړل، اما دا چې د چارواکو په غګونو کې مالوش ته او دا نه اوریو، یعنی نړیوال ټولنه چې دومره خپل غګونه پورته کوو مجلسونه یو دوی سره راغلل د نګ دینې وکتل، دوی ته ونه شو کولای چې قناعت ورکي، یوازې غګونه پورته کړ بس لاړل. دوه کاله یو عمر دی د کله چې تحصیل یو ورځ شاته پاتې شي، ما درته ویم چې عبدالکلام آزاد ویلې کله چې زه مړ شم هندوستان مکاتب او پانتونونه رخصت مه ورکوي هغه یو ورځ دپاره، ځکه چې هندوستان شاته پاتې کېږي. خو زما ملک کې دوه کاله کېږي، زما هیواد کې خلک تعلیم نه کوي، میرمنې نه کوي، د نارینه وو هغه کیفیت دومره ټیټ دی، هغه شرایط دومره خراب شوي دي چې هغوی هم ښه ورځ نه لري. داسې مه وایه چې دا نارینه او د هلکان چې مکتب او پوهنتون ته ځي دوی به ډېر خوشحاله وي او د دوی شرایط د درسي به ښیي، نه، په دوی هم داسې شیان وضع شوي دي چې دوی کمبختانان د مجبوریت نه هغه وخت پوره کوي، نه هغه هغه علم او پوهه چې نن په جهان کې خلک یې اخلي په هغه کیفیت دوی روان نه دي. دوی اقتصادي خراب دي، کور کې ډوډۍ نه لري، اعصابي نارام دي، او ژوند ماحول ټول تغیر کړی دی، ټول خراب شوی دی. دا بیچاره هم دومره خوشحالی باندې خپل درس ته ادامه نه ورکوي.
مننه کور ودا.
بالکل اوګی امل صاحب سنگ چې تاسو خبره وکړه بشرا محسود صاحبہ طرف ته بلاله شما. بشرا چې څنګه دی اوګی امل خور خبره د افغانستان کوله الته د جنکو چې کم په تعلیم باندې بندیز لګول شوی دی په خیبر پختونخوا کې، کبیا مونږ وګورو په تیر بیا په قبایلی ضلعو کې د جنکو د لګې تعلیمي شرې په اړه اکثر رپورټونه راځي. تاسو څه وایئ چې د دې وجوهات څه کېدای شي؟
تعلیمی لحاظ سره چې مونږ ډېر شاته پاتې شوي یو، زمونږ نارینه هم په تعلیمي چې کومه ریشو ته ډېره کمه ده، بیا زنانه خو بالکل داسې ده چې اکه مونږ ووایو چې په نه شمېر باندې ده. نو اوس چې وخت لږ بدل شو، لږ خلکو کې پوهه رالو، لږ د حالاتو کتل چې آیا د زنانه تعلیم چې دی هم دومره ضروري دي لکه څومره نارینه والا، نو اوس خلک چې دی هغه په دې سایډ باندې رالل چې اوس مونږ که څنګه هم پر وخت تیر کړو خپلې جنکۍ ته به مونږ ته علم او ته تعلیم پوهه رڼا ده به ورکو. او بدقسمتی سره زه به دا ووایم چې دومره وخت چونکې فاټا اوس مرچ شوله، خلک ډېر خوښ وو چې بئ دغه به چې دی مرچ به شي نو مونږ ته به سهولتونه ملاو شي او مونږ به نورې سیمې په شان دی خپل علاقې ته ترقۍ کې به برخه اخلو. او بدقسمتی سره زمونږ د تعلیمي چې کوم معیار دی داسې پاتې شوی دی، اوس پورې هم سکولونه داسې دي چې نام یې شته دی خو بلډینګ یې نشته دی، یا چېرته عمارتونه شته دی خو پکې استادان یا پکې چې کوم سټاف ته موجود نشته دی. اور د دوی هم غلطی نه ده، زوایم چې استادان چې کی تغیر لوکل نه نان لوکل نو ظاهر خبره ده الته ته اوسې دوه ته پاره دوی ته هم سہولت نه پکار دی، رهایش پکار دی، سکیورټی مسله شولا، ان علاوه ډیر زیات ضرورتونه شیزونه ورته پکار دی خو هغه نشته دی. الته بجلی مسله ده، الته امن او امان چې ټولو نه غټه کومه مسله جوړه کړې ده، اور نو په بدی وجه باندې هغه ناراضي نو چې ناراضي یا کوي چې سوکلته موجوده دي سکولونه ته ځي کالجونه ته ځي خو چې دوی خالي عمارتونه ته ځي نو زما په خیال په دې کې څه فائده نه لري. نو دوی احتجاج هم کوي، دوی خپل د حق لپاره آواز هم اوچت کړی دی، او دا ډېره یو ښه نظر باندې زه ورته ګورم خپل حق لپاره دوی واک چپکو. خو سہولت نه چې کوم دی هغه فی الحال د سید دی تعلیمي لحاظ سره زمونږه صورتحال چې دی هغه زدا نشم ویلې چې
بہتر شوی نه دی صحیح. خو بشرا یو تاسو تام کوم څنګه چې تاسو د امن او امان خبره وکړه، د ترګره په وخت کې دغلته زیاتره سکولونو ته نقصان رسیدلی او وسلوالو ډیر د جنکو تعلیمي ادارې چې دی هغه ړنګې کړې وي، نو اوس دغه تعلیمي ادارې چې دی دغه د بیا ودانې کارونه شروع شوي دي په څه حالت کې دي دغه؟
جی بالکل، اول خو تاسو چونکہ پتہ دا چې حالات داسې جوړ شو اور بیا پکې کله هم چې د علاقې یا د کومې سیمې د نومان حالات خراب شي نو پکې ډېر زیات چې کوم نقصان دی ازنانه ته ای اکه په کوم لحاظ سره، که تعلیمي لحاظ سره ای، که صحت په حوالے سره ای، که تحفظ په حوالے سره ای، په هر لحاظ سره دوی ډېرې زیاتې د ستونزو سره مخ وي، او په دې کې هغې نه علاوه چې کله حالات لږ بهتري سایډ ته رالل نو مونږ بیا قتل چې لږ لږ بدلون چې دی هغه را روان دی، خو بیا په منځ کې یو څو داسې واقعې مخې ته رالې چې پکې زنانه چې کومې دي هغه ټارګیټ شوې، او هغه چې زنانه کومې ورکرز دي هغه ټارګیټ شوې، زنانه سسولونو ته تم کوي همېز خطونه ملاو شول. نو آیا دا نامعلوم سایډ نه ورته خطونه او داسې اطلاع به ملاو کېدي، نو هغه یو بیا یو خوف والا ماحول جوړ و. نو بیا زه وایم چې صورتحال چې کوم دي بیا واپس تا داسې لګي چې واپس هغې سایډ ته روان دي چې کوم سلس کله اول کوم صورتحال
ډېره مننه کور مودان بشرا جانې تاسې ته به بیرته راوګرځو. میرمن امیل تاسې ته راځم، تاسې د بشرا جانې خبرې واورېدلې. دوی په قبایلي سیمو کې د سهولتونو غوښتونکي دي، د بیا رغونې خبرې کوي، هغه ښوونځي چې خراب شوي دي یا جګړو کې له منځه تللي دوی د بیا رغونې او د ډېرو سهولتونو غوښتنه کوي. خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې حتی نارینه که راپورته کېږي او خپل غږ اوچتوي یا که هغوی په دې برخه کې د میرمنو سره یو څه همکاري کړې ده، خو په هغوی هم فشارونه دي. موږ یې مثالونه هم درلودل، هغه نارینه چې دوی استعفاوې ورکړې دي یا که مبارزه یې کړې ده، چې استاد مشال ښه نمونه ده چې دوی بیا د طالبان لخوا ونیول شو. اوس په داسې شرایطو کې چې نور نړۍ د پرمختګ په حال کې ده، خو د افغانانو وخت ځای کېږي که هغه هلکان دي که هغه نجونې دي، نجونې په کور ناستې دي، هلکان یې تر فشار لاندې دي. اوس په دې شرایطو کې د دې لپاره چې موږ ټول افغانان سره یو کړو او د دغې نظام په وړاندې د حق غوښتنه وکړي او دوی ورته بیا د تعلیم زمینه برابره کړي، څه باید ټول افغانان په ګډه وکړي؟
ولا زه فکر کوم چې انسان که دغه ابتدایي ضرورتونه چې کور ډوډۍ کالی ولري، بیا علم هنر او فلسفې ته مخه کوي. زه نن د یو مړي ډوډۍ پسې زه ورکه یم، ځکه زه مرم زم د ژوند د بقا لپاره زه خواړه ته ضرورت لرم، خدا نه لرم. دا نور چې د کور کراو بل 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 اقتصاد صفر تحت صفر ته رسیدلی دی، 99% اوس خلک گدایی تا را پاسیدلی دی او بد حالت لری. یو نورین دی، یو واشت دی. تو باورو که چی یو سو وقت بعد دغه افغانان حیران وي چې دا انسان وخوري، دا به څوک کې ډېر بد حالت کې دی، دومره خفه دی. هر انسان په لاره چې ځي رواني دی، ډېر سخته دی خپل بچو دپاره څه وکړي. دا چې تعلیم واخیستل شي، ته فکر وکړه یو ښځه چې تعلیم یافته وي، یو قبیله تعلیم یافته کېږي، شپږ نسله تعلیم یافته کېږي، او ښځه که د نارینه سره یو ځای دلته کار ونه کړي، په کارونو کې هغه خواهشات چې پخوا یو نفر کار کوو بسته یو کورنۍ ته ډوډۍ ورکوو، او نن خو په دې عصر کې خواهشات د ماشومانو
خبرم دلته دا چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه وګړي دي، د تعلیم نه پاتې دي، د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختيږي. خو په دوی باندې کوم ډله چې حکومت کوي، دغه ډلې ته څنګه قناعت دغه میلیونونه کسان ورکړي چې دوی راشي ورسره کېني، خبرې وکړي، د کار زمينه ورته برابر کړي، تعلیم ته اجازه ورکړي؟ دغه میلیونونه کسان باید څه وکړي؟ کومه لار ده چې دوی خپله کړي چې دغه ډلې سره دوی جوړ راشي؟
زه دا درته ووایم چې دلته کله چې د احزابو فعالیت نه وي، په یو وطن کې قانون نه وي، نه یو ځنګل دی، هر څوک چې بس امکانات لري دوی خو د مالیې په نامه د وشرو په دې شیانو باندې اموخته و، اوس هغه د په زور باندې د خلکو نه مالیه اخلي. مالیه معلومه نه ده، خدمات رایه کېږي نه، په نور د دنیا کې چې مالیه اخیستل کېږي، بیا د ولسونو دپاره د خلکو دپاره بیا هغه سهولتونه هغه اسانتیاوې هغه برابر کېږي. حکومتداري باید خلکو ته ولسونو دپاره مسؤلیت لري چې ډاډ ورکړي، امید ورکړي، د کار زمینه مساعد کړي، د ښه ژوند دپاره لارې چارې وګوري، د خپل هېواد د ترقۍ دپاره د ارتباطات د نورو هېوادونو. دلته خو هېڅوک مسؤلیت نه اخلي، وایي روزي رسان الله پاک دی، موږ ته بغارې مه وهئ، الله ته بغارې وهئ چې تاسو ته ډوډۍ ورکړي. نو ته د دغسې یو خلکو نه ته سره کم څه توقع لرې چې هغه به وکولی شي د ولسونو د هوساینې بسینې
دپاره ولس چې وګی د حاکم نظام مسؤلیت نه اخلي، دغه ولس ته څه کول پکار دی؟ په لنډو کې راته ووایه.
دغه ولس باید خپل بیداری ته ورسیږي، خپل شور په کار واچوي، لاسونه ورکړي، مبارزه وکړي،
یو ځای شي بل اخر دوی ته خپل هغه د چا خبره د عدم تشدد دلارینه دوی ته خپل आवाज پورته کی چې دغه لار چې تاسو زی دغه لار سم لار نه ده دغه ناممکنه ده چې مونږ کول شو خلکو سره سیال شو مونږ کول شو خپل هستینه استفاده وکړو خپل د ژوند لپاره
کور ودان بیرته به تاسو راوګرځو ستاسو پیغام به واخلو
فریده سیال بشرا مسعود طرف ته بلاړ شو بشرا تاسو مې پوښتنه دار چې په قبایلی ضلعو کې د نامنیو بیا د پوځي عملیاتو له وجې ګڼې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شولې تاسو وایي چې دغه حالاتو د جینکو تعلیم لړکې سه مثبته بدلون راوستو او کنه د جینکو تعلیم نورم رستو کو
جی بالکل چونکہ زما تعلق جی جنوبی وزیرستان سره دی چې په چورتوایم چې د قبایلو سیمو کې په ټولو نه زیاته متاثره چې کومه خطه ده آزاده نو پکې چې کومې ته ټوله کورنۍ چې کومې وي دغه نږدې کومې علاقې ورسره هغه ته دوی دي چې کله لاړلې نو زه وایم چې زه خپل ذاتي چې زما څوره په دې باندې ما کار وکړو زما په خیال دا یو ډېر ښه زه ورته په ښه نظر ګورم په چې کلي کې تیر ذات تقریبا زموږ د علاقې والا خلک چې کوم دي 80% خلک چې کوم دي هلته اوسېدل نو هلته که دوی ډېر هم په زړه کې تعلیم سره مینه وه
فریدہ سیال بشرا محسود را سره د خورا تخکاری دغی په ټلیفون کې سستون سره
بالکل هغه به روستا بیرته راوخلو دغه خبره به هم وورو او ګوجانې ساسي نروستي پښتنې تر اعظم پلنډ کې راته دا وایي چې کوم کې د افغانستان شرایط ته وګورو او بیرته ګوندی پاکستان ته وګورو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي اجتماعي همدارنګه په دینی لحاظ ډیر توپیرونه نشته ده دوی د یو دین او په زیاتره سیمو کې د یوې ژبې خلک دي ولی په پاکستان کې جوني مکتب ته تلای شو افغانستان کې نشي تلای لنډو کې راته وایي
متاسفانه دغه برخوردونه چې دي دا په دې کې لاسونه کار کوي زه فکر کوم دغه مشران د دې طالبانو هم ډېر قوي قوي پوستونه کې چې کار کوي هغه د دې مخالف نه دي موږ د نږدې نه مثلا وزارت خارجي موین صاحب سره ولیدل هغه ته مې وویل چې تا خو غږ پورته کړه زموږ په طرفداري زموږ د کار او تحصیل دا ولې اغېز یې ونه کړه دا ولې تاثیر یې ونه کړه دا تا ولې ونه شو کولی ته په ډېر لوی پوست کې کار کوي تا ولې دا نورو کسانو ته قناعت ورنه کړه خو زه ځینې شیان دي چې اوس زه تاسو ته ویلی نه شم خبره په دې کې ده چې پردې شاته بل لاسونه دي چې دلته کار کوي او دوی مجبوروي چې موږ د کار تحصیل نه باید شاته پاتې شو موږ دومره نمونه جهان ته وښیو چې په دې عصر زمان کې بیخي هغه کمونه اولیې لور ته ځو جهالت ته ځو ترګمې خوا ته روان یو دا خو بیخي دا په موږ یو ملي خیانت دی دا یو ظلم دی میرمنو ته دلته باور وکړه چې زموږ بیخي دی کد دوی په زړه وی دغه اکسیجن هم موږ ته اجازه نه راکوي کد دوی په واکې چې موږ یې تنفس کو دا څه حالت ده دا څه ژوند چې په موږ تیریږي ډیره سخته ده واقعا څه فکر کوم چې نور سیاسي ملحوظات دي چې لاسونه دي چې کار کوي او دوی ته اجازه نه ورکوي او دوی هم د حربي نه د دې هغه نه استفاده کوي چې کنه یو ضعیف موجود دی بس دوی باندې هر څه کوم جهان ته وایم چې ته ما په رسمیت وپیژنه جا دا خو هیڅ د غیرت مسله نه ده
بالکل یو بل یو پوښتنه کوم که چېرته دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي تاسو څه فکر کوئ څومره به افغانستان شاته پاتې شي او خپله د دغه نجونو په ژوند به څومره اغېز وکړي
افغانستان اوس هم د کاروان د تمدن نه ډیر شاته ورویده متاسفانه ځکه دا تعلیم سلسله چې یو واري خطا اخري دا په ډیر کلونه نیسي چې دا نورمال حالت ته ورسیږي
ډیره مننه کور ودان ژوندۍ اوسي او ګیجان چې خبرونه کې در سره ونده واخیستل او راغلی د افغان نجونو د وضعیت او د چنن د مارچ تمه ده او دغه ورځ په نړۍ کې د ښځو د لاسراوړنو او مبارزو په نوم باندې لمانځل کیږي له تاسو نړۍ مننه چې راغلی زموږ سره پروګرام کې ګډون وکړو د ریسې جان نه هم نړۍ مننه چې د مشال رادیو همکار مینن دلته راغلی او موږ سره ګډه دغه خبرونه مخ ته ویوړه سسله قدرمنې ملمنی بشرا جان څخه هم نړۍ مننه چې راغله موږ سره خبرونه کې ګډون وکړو او ریدون کول تاسو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونه ښه چاره
مننه
زما وزري ما تړي
شپو تا پات کی گدرنا وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ما تڑی پریمیک دی چوالو زم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ما تڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غق دشون منز تر بللیم المنز می پالا من کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلم
جن په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې ورکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو خوشحال دی اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونو خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو